نومونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وایي د طالبان له خوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقوقو د مکلفیتونو خلاف دي. یو نامه نن د خبر پر خپلې شبکې کړې ویلي چې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی د قلم لارې د ټولنې مشرمتي ولاوي سا افغان لسته فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د پانتونو سات رسول پارسی نیولې چې باید د خپل سری نیونو ته د پایټکې کړي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي چارج بینټ نن په خپلې شبکې له طالبانو وختنه کړې د شدوی دي لکم شرط پر اساس ژر تر ژره جولیا پارسی او ندا پروانی خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. بل پلاوی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې مشت افغان مېرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځانګړي توګه جولیا پارسی او ندا پروانی په نیول کې دوی اعتراض کړی دی. په ویډیوګانو کې چې د مختدر ښځو د اصلي خوځښت مشر مونسي مبارزه د رادیو تاسوبلی اعتراض کوونکو پکې د دغه فعالانو له بي قید او شرط د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوې ده نه دا پروانی د هغه میړه او سوی د سمبلې پرې وشتمه په کابل کې نیول شوې دي. زین نور فعالان لکه رسول پارسی مت ولوي سمرتزا بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. طالبانو په کابل کې د نړیوالې مرستندوی ماموریت یا IAM په نوم د وی خیریه موسسې تلور کارکونکو خوشی کړی دي. دغه کسانو ته ونیږدې سرچینې د نوم نه خوتل په شرط ازادي رادیو ته ویل طالبانو د پنځم به پورې دغه موسسې تلور کارکونکو د دوو موټروانانو په ګډون خوشی کړی دي. دغه سرچینې زیاته کړه چې طالبانو ژمنه کړې چې د دې موسسې ټول نیول شوی کسان بره خوشی کړي. سرچینې دغه کسانو د نیول کېدو بیرته خوشی کېدو سرنګوالي پړه څنګه دی ویلي. د نړیوالو مرستندوی ماموریت په نوم موسسې هم تر اوسه په دې اړه سرنه ده کړی. د IAM خیریه موسې په اسمبلی میشت کې ویلي چې طالبانو یا تلس کارکونکو په غور ولایت کې نیولې دي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند عبدالواحد حماس غوري فرانس پریس خبري اژانس سره خبرې کې دا کړی و چې دا سیاست او غږیز پیغامونه ترلاسه کړي چې خي دغه نیول شو کسانو خلک مسیحت تر بلل. هغه په دې نور چوسیات و نګرل مستقلو سرچینو تر اوسه د غوري د ایت ا نه د تایید کړي. یو شمیر افغان سیاستوالو د پوخنی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شاهزاده میرویس ظاهر د مړینې خبر ورکړی دی. د افغانستان پوخنی ولسمشر حمید کرزی نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی شاهزاده میرویس ظاهر نن په کابل کې مړ شوی دی. هغه کرزی د میرویس په مړینې خوشنۍ خودلې نو موړی وطن دوست مړینې یو لوی ځای بللی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د اعلی شورا پوخنی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن په خپل فیسبوک باندې د شاهزاده میرویس له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تر اوسه د شاهزاده میرویس تمړین علت پر رسمي ډول نه دی اعلان شوی. شاهزاده میرویس په پوخنۍ او بیلابیل حکومتونو کې په بیلابیل څوکیو کار کړی دی. راپورونه وایي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د 14 لکبله د مرشو شمیر تر 500 واوخت. په مستون کې روغتیایي مسؤلینو مسؤول ډاکټر رشید محمد سی د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویل چې د وژل شوی شمیر 250 او د ټپیان 550 تر رسیدلې دي. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اتسکزی د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویلو په 14 کې لکټر لګیدل لاس کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلي چې د مړو او ټپیانو شمیر خای زیات شي. مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټه په 15 کیلومتر کې پراته سیمه د تر اوسه د نن 14 مسؤلیت چان نه دی منلې. او د خبره پښتونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ ژوب لړولې. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جمعات کې د جمیل لمنځمخ کې د خطبه پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. شاراز یې تکړه د 14 لکبله د جمعات چتر غورځیدل او د کندوالو لاندې د بندو کسان تر ایستلو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنوي ته ویل په جمعات کې لا ډیر شو تر ویښتو پورې کسان موجود. نصر احمد زیاته کړی دا بیرشته چې د وژل شو کسانو شمیر زیات شي. تر اوسه چا د دې 14 مسؤلیت هم نه دی منلی. پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس تیر ورځ په یوې خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې بنا قانونه توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کړ په لیو پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 28مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نوستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو خپلو هیوادونو ته بیرته ستنې شي.
لادی وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي و چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پېښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دیروزه دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي له دې هیواده وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ماشومانو او ښځو په روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت وایي زبی الله مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر چهارشنبه پورز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیې ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد وای په اسلام آباد کې د پېسلام کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې وغونډه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان ښځو وضعیت هم وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیالي امینه محمد د افغان خوځو او انجنونو د وضعیت په اړه په اسلام کې د خوځو رول په نوم د وی غونډې د جوړولو اعلان وکړ. امینه محمد دا خبره په یو خبري ناشته کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې د افغان خوځو او انجنونو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابې دودای. اغلی محمد د افغان خوځو د انجنونو او کار د حقونو د تضمین لپاره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو غوښتنه وکړه او زیاته کړه
په اسلام کې د ښځو د رول په اړه غونډه جوړیږي او د افغانو ښځو د وضعیت د ښوالي په برخه کې به ځینې مسایل وڅېړو. تاسو پوهیږئ چې د اسلامي همکاریو بنسټ په دې وروستیو کې افغانستان ته یو پلاوی استولی، نو موږ فکر کوو چې ګاونډیان هم د مسلې په اړه خپل فشارونه ډېر کړي. هغوی د نړیوالې ټولنې برخه دي، باید ټینګار وکړي تر څو ډاډمن شي چې افغانستان کې ښځو ته حقونه بیرته ورکړل شي.
اغلی محمد د غونډې د نیټې ځای او څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې رئیس ډینیس فرانسیس د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز له سره غور وکړي. هغه وویل
زه له افغان چارواکو غوښتنه کوم چې پر دې تګلارې له سره غور وکړي او نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او زده کړې وکړي تر څو وکولی شي د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
په اسلام کې د ښځو رول غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر افغان فعالان وایي طالبان باید په دې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو له تجربو او قوانینو زده کړه وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعال نازیې نوري آزادۍ رادیو ته وویل
پدې هیله پچې پدې کانفرنس کې د طالبان نمائندگان هم حضور لري او د بل هیوادونو او اسلامي هیوادونو څخه د غوي د تجارب څخه ګټه واخلي چې څنګه هغه اسلامي هیوادونه د خزو حقوقونه په بشپړ توګه او په د اسلامي چوکاټ په مطابق بیان کړي او ته قانون جوړ کړي. طالبان څخه مهده هیله ده چې د هغه اسلامي هیوادونو د تجارب څخه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو نه وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا وویل چې طالبان باید د ښځو او انجنونو پر زده کړو د بندیز په تړاو وپوښتل شي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د دغو چارواکو د څرګندونو او د یادې غونډې د ترسره کېدو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقوق ټینګ کړي دي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې له کار او زده کړو د ښځو د منع کولو تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ په ګډون له خپلو ټولو ټولنیزو او سیاسي فرهنګي حقوقو بې برخې دي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان کړی و چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانې د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. د راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیروي.
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومي یجد میاشت کې په کندهار کې د دې ولایت د علماو شورا جوړ کړه چې د دې لړۍ وروستۍ هغه د لوګر د علماو شورا و چې تیرونه یې د غړو دیارلس کسیز نوملړ اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په څلور دیرشو ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چارې بشپړې کړې او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کاری یغه خو چې دا د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولي حکومتي ادارات چې دي دغه د کار څارنه دوی کوي او سره لدی یو بلغه اداره چې ولس کوم شکایت لري لکه اورګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا لغه مربوطه اورګان سره خبر شریکوي.
خغلی حماسی وایي د علماو شوراګانی یو مشر، یو مرستیال او یو مالی او اداري مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړی دورې یو چارواکی یو سیاسي شنونکی سید اکبر اغا وایي د علماو شوراګانی به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول ولوبوي، خو نوموړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو ترڅنګ نورو مخاورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
شو خبر بدا وای چې د علماء او د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او شخلګه ملګری وای، خو بیا هم یو څه څو ملګری دي چې تر دغه نوکې زیات سره ملګری وای، دا به ډیر شوی د ملت پرانه مندګي به کړی وای.
سید اکبر غازی اتوی د علماء او سنۍ شوراګانی ډیر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې د علماء او شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماء او شورا غړي وایي کاري پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دینی مسایلو کارپور ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به په کومو اصولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصله به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي دا باید قانون روښانه کړي. کم قانون روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصر الله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی، او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی و مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکی نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکښته، دا له هغه ډلې څخه نه دی چې له بامیان ولایت څخه لیست لیګل شوی وو.
په تیر جمهوری حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوی عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلی قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې، خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علما انتخابات برگزار میکرد نه صرف وزارت اوقاف.
علما به د حج اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایشي وي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو ارتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویل شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي، او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې محل د علماو شوراګانې جوړوي چې د 2 کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې د پښتون کلتور اورسول منځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلي کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. انت ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅ خنړی نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم حسول یم.
د اغلي کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټون کې اغلي لمن سرګندونی او شعر خبرو
په ورځي کې چې په لوړه لنډه وایم هغه ورکه پس رمات پر ماته ومه.
د جنید د شعر فوق العاده جایزه اغلی گهیڅ خپل کړه.
اے دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه ز کتابونه لولم شپه ده
دا دیو پچو دا
د افغان شزو په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورولو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننداره درمنې کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شو. جنوب یې آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر درویشتمه ده د پښتون کلتور ورځ شو. لا تو کلونو را په دې خوا دا ورځ ولمانځل کیږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی. بل افغانی جامو سره د وینچل یاکس په فیسبوک شریک کړي. بل پټکی سره عکس اخیسته جنو د اتن ویډیوګان خبري کړي دي او داسې نورو کلتوري برخو ته توجه کړي ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ تاوده ولمانځل شو. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو لکوټي د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال سمت شبنم څخه ورو چې په ډولو نو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوې وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوریلاند شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شان خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړي دي.
یو نیم سل کال مخکې دا مې چند وینې دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې به تیوم پوهیلې بیا دا بډې وبي دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خو دا لاټین ده مثال دا موږ د زنانو د شذو کلچر دا غند دا خلی دا غړه کده بده کی موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونه د زموږ کلټوري دا بنګړي دي دا د نغو خلخور د پښتون سی باندې دا شلومبی دي دا قبر دي دا سله غلیل د بده باندې موږ دا مرګیانی مرګیانی سیدا دربین دی مثال لاټین دی لمشتر پښتون څه کلچر څه کلچري سامان دی تار واستند دا ټول موږ راوړي
د نندارتون کتلو او د پښتون کلچر د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هواځي د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګي تړلې او صدرې اغوستي وې. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علی مسخیل ته
نو پښتون کلچر نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو څومره منوال کوم یو په نړۍ کې پر موږ یو توګ یو ډاټ یو ټول کېږي یو نشان ول سوچ پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو ترګر زیاته پر امن منوال کوم دی دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلچر سره ډیر مینلري ډیر میمانواز کوم دی د تاریخو راځي پښتون یو ډیر غټ کوم یو غټ استریلری ل 5000 او 2000 کال سره راځي دا کوم را روان دي نو دا ډیر غټ کلتور دی غټ دستور دی نو خلک دې ورځ راووزي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتنو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډېرې مېرمنې او پریغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتنو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولې وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتنو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندې وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي د څو زره کلن تاریخ چې زموږ دی لا وخت چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړي دي دا نجونو راوړي دي دا تیښې دي دي په خوا چې کوم په استعمال کې کوم چیزونه و هغه اکثر اوس مخ په ورته دود او خلک په مطلب د ګلوبل ویډي د ګلوبل اسرات په وجه نه استعمالي چې د دې ترغلې د دنیا کې مختلف اشیان اوس په بجلی باندې ارزه دي دوی خپل غړکی خپل ګډوي خپل کټوای خپل بدني خپل سلمچی چې زموږ روایت سره تړلي شان دي دا راټول کړی دي کاغذ می جامې دي
د سوریته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څنګه هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنې وکړه روسي د مشاريډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري نو موږ ته پکار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو
د کلچر ورځ ده موږ ډېر خوشاله یو یو خبره پکار ده چې موږ خپل کام کوو چې موږ په تا خپل دود ګران دي په تا خپل نوې ګران دي په تا خپل لباس ګران دي په تا خپل رواج ګران دي پستا خپل د شو او بوجو پښتونې ګران ده په دنیا کې د ژوند کولو لپاره پکار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې د هر انسان د کلچر د هر انسان د ناز دی ولاړ د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي لکه د ځان باندې نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلی په معنا ژوند کې یو بل ته به احترام کړي ټول انسانانو مضمونو سره جلا دي ژبې جلا دي دود دستور یې جلا دي کومرځان دا وروڼو چې ما مور کار په عزت په کار نه اچا د مور کار عزت خیانت
بل پلوته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټ په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه واځي و د ستره جوړ سوي و په کوم کې پښتو ډراما وړاندې سو او د دې ترڅنګ ډېرې ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکارا کړی
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښور د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال وسیم سجاد څخه
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غغول کیږي یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و د ثقافت او سیاحت د ادارې ویان سات بنیاویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا چې خالی سیٹی ہاؤس نه دے ہیریٹیج ٹریل دے ور سره مسجد محمد خان دے چوک یادگار دے گھنٹہ گھر دے کیسه خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کوم راضی نو پیو ٹکٹ کی ټول دیونه کتی شي نو دا ډیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کې دا کور جوړ شوی سیٹی فیملی جوړ کړو او دوه پکې بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مو سره نو خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لا خالی په فرایډي پور ازمانه کلوزي او نور اوپن ټول افتا
سيټي هاوس د سیلګری لپاره مشهور دی خو د وخت تیرې دلو سره ډېرې برخي لنګي شوی وي اوس یې د دوباره جوړولو کار مکمل شو او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیواله ورځ مانځلو پر مقایو وار بیا پرانستل شو د سيټي هاوس پاړه د خبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د ادارې ډایریکټر ڈاکٹر عبد الصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی دو سال سے سیٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پہ سیٹی ہاؤس کی دو کالوں نہ کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا آگے واپس جوڑول پورا شو واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو دو کالوں نے لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چھ پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورز مانزلو د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلیو د پیښور عثمان دانش یو د اغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلیو نو مولي د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او کومو ګورنه په پی خبر کې هم نن چې کې دو پښتو کلچر دی وا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې پی خبر کې هم په کار خدا وا چې په هر ځای کې دا سي پروګرام منعقد کړی شي وي د صوبایي ګورنمنټ طرفنا چې کوم د من کلچر ډپارټمنټ دی داغه طرفنا خو صرف پی خبر کې چې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغو ما خام ټیم کې پروګرامونه د ورځې خنو خو ما خام کې دا پروګرامو نو هغه ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشاله شو چې د پښتون کلچر ډې دا موږ خپل د پښتو چې کوم نه کلچر ډې
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیټي هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې ونی په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 14 تر سره شوه د بهیر درې غړي ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده. سش کال و کسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یو پکې ملاله کلیواله ده. د لا ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې استایلې ما حسولې ما نننې لاسترونه په سما د نور لاسترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کریټیز بیت نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زمارد کې نور هم له شیر سره جوړ کړ.
د جنید د شیر جایزه تیرونه اعلان شو. دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالی کلیوالی یو شیر د دوی په شخ.
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینینم په می تاریخ ته یو یادگار پاتشي سکنه خور په د درخو شما کپری خودم چا د وطن غیګ بخایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړ تر اسمان شما د خیال په زینو جوڑ با امیل لسی تارو شما کپری خودم چا دمی وندهی پیغلی تاریخ با یو زلبیا تکرار شی زب ملال دی وقتو شما کپری خودم چا
لاملال کلیوالی پا مننی چه دا شیر پاسدی را روی ادبی مجلی پروگرام لورولی و لنسیم ایثار چخه هم منندویم چه یو شیر آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام ته ډالې کړې او لوستلې.
د سر وشتلو خیال دې هسې ناګهانه راغی کاڼې تر شار را پسې له بیابان راغی یو سلویشت کال اسرائیل نه ووت او اوس میکایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه. شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمان راغې او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. لالچ د هرو د ملا صاحب له بیان راغې او بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم. بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم. تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کاڼو ته. د نظر طول مناسب نه دی د کردار کاڼو ته. دا ایماندار په نظر څومره بې ایمانه راغی او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه. تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه. د کیف موج کې د دریاب زړګی له میانه راغی. نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه. نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه. نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی. نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی.
د جنید د شعر لومړۍ جایزه د $1,500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړه عارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیوي مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و له خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډېر ناوخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده. نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډیر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پوختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه. دا چې سترګې د په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه. تیږه را چې نن د بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میرات پرې ماتومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه. د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه. د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه. د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه. په ورځی کې چې په لوړه لنډۍ وایم. په ورځی کې چې په لوړه لنډۍ وایم. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه.
پروسه شکل چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړي هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سشکل دوی جایزې پرې زیات شوې. یوه فوق العاده جایزه ده چې شیبه گهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو غذای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي انسان خوشاله کیږي. زم زخته زیاته خوشاله یم چې سکل پدې او سیالۍ کې ګډونوال او مبارياله هم شومه. دا بریالیتوب بس معلوم لري او اخر بریالیتوب نه وي. دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې مانا چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نوې کارونه او نوښتونو ته پام وکړم او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي، میرمنې ته زده کړو ته پرېښودل شي ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو دا رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو دا د دغه خار دا کلی دا کیسه پسو دا ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خانه ز کتابونه لولم شپه دا دا دیو پسو دا ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خانه ز کتابونه لولم شپه دا دا دیو پسو دا ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره تراوړي دغه ګوډي هغه بنگړي او دا چنبه پسو دا بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي په مایکده کې چغه وکړي چې نشه پسو دا استاد یوسف مخ دې لیدل نن دا را پسو ده ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسو ده د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده دا پسرو وینو جوړه فلسفه پسو ده شیبې داستا د ارمانونو جنازه پسو ده رڼا پسو ده سینګار شوی دا تیاره پسو ده د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه پسو ده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي یې په بیلابیلو هیوادو کې میشتې وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو وم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خپرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه له آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبی بهیر په 1519 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوه، د کیسې لیدلوري روښانه شو، په دې برخه کې د شزینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمې هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لنډې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار لا پایله لا ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یو موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل را لېږلي پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستای شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولو چې په هغه کې به لنډ کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جون او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې و. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور و. د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی و.
سمته عالی څه کوي مچې زمونږ نوې کیسه لیکوالې چې نوې وخت لیکل وکي یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو یا وخت لیکل چې پاره ډیر پوښي یا هغه کیسه لیکوالې چې لیکلې پرې هی وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه یو کمال دا وو چې زه ورته علي وایم. بل خبر دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمی چانې ودان له خو وړاندې کېده خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسه هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه چې دا هڅه ډیره ګټوره و ځکه چې د بهیر ټوله برخوالی به مخکې لمخکې چمتو شوی وي او بیا به خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکه و. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټوله بهیروالو پکې خپل پښتنې خپل نظرونه خپل فکرونه شریکولای شو. د دې سیمینار یو بل ګټه او ډیره ښه ګټه دا و چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغه شي دغه څه فکر کوم ګټور دي خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملی کار وشي او عملی در باندې کیسه ولیکل شي چې زمونږ د دې سیمینار یو ډیره عالی ګټه ده چې موږ باندې عملی کار کړي. مثلا کچېری زه فکر کوم هغه کیسې لیکوال چې موضوعات یې درلودل او کیسې نشو پلی لیکلی د سیمینار په اخر کې دوی یو کیسه لزان سره لرله او ته ډیره عالی کار دی.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر بل غړې میمونه کامران هم د سوله سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي داس روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او سره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غواړي نوې کیسې لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوسی یو ښه مرجع ګرځیدلای شي او هم دا ډول دا کسان کولای شي په ډیره اسانه توګه د معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډیر تفصيلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوسی کیسې لیکل زده کړي او وکولای شي ښه کیسې لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره لدی چې اغلی لیمی ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دا سیمینار ډیر ګټور تمام سه.
میمونی کامران ازادي رادیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوریز زده کړه ممکن آسان مو یاسر شي. خو د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمينه برابر شوه.
زه فکر کوم زیاتره از مونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سیمه کې ګرځي سي زه څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم، څه ډول د یو کیسې په تخنیکی اړخ پوسم. سره لدی چې زمونږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کیږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کیږي، عملی کار په چانه کیږي. دا سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملی کار په کیسو وسه او په ډیر اسانۍ سره څه کولای شي د کیسو په اړه وند پوښي.
اخلي کامران خپل تجربه له موږ سره شریک بي او ټینګار کوي چې د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم نو زه به ډیره سرګردانه وم، چې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینې ښوونکو سره مې پیژندل، خپل کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډیره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دې لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیروالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنې مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعری او ادبي بانډارونه د خلکو د فکری روښانتیا او هوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دوه غشتنې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیل شي.
سردا نروا چا کړدا ما کړدا
داد خوز خرد غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمیر ځوان فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سر لیکلاندی آزاد مشاعره و چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستی و. د صبری د سیمه یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې دا ډول شپې نه ناس او ادبي بندارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغیزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعره او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادب پالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او هم دغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډیر مثبت ګام دی. بل ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډیره خولي فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډیره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډیر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډیره مینه د ادب په غېږ کې سره راټول شوې دي او مشاعره ترتیب کړې ده.
یو بل خوستای شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډیر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې الله الحمد سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس ډیر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بندار کې لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بل رقم داریږم خو تشته زن ناست یم رڼا ته، وی پابندی دا ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم اتا تا، خیال مې ساته بې باور زندگی دا، شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاتا.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراو.
دوڑای دی مولا گرم لرا یخ، گڑی دیڑی شا شودی مستی، ترشاد پوری جیڑ بڑی دیڑی شا، دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا، ترزن زلمی لخکر لخکر دبخت سڑی دیڑی شا، غنم جوار اربشی لونگینی مهینی وریجه باغونا زنگلونا گلام سرجری دیر شا دچم یوین جلیتا کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے اوشن بنگری دیر شا
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسترشانس په یو بیډوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندي شنګولې شنګېشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمينه برابروي.
واده یې د مورګنی سو خواهش وکړه بیا د ولایت خپلې ولایت راغړو بیا میله کې جوړو بیا د لوبو کوو د وخت د سپیکینګ چې موږ بل ملته وکړ کیو یا حالته زو.
په غزنی کې د راپورونو لمخې د 1900 او 1900 ترمنځ داسې اسونه ستا چې سپرلی سانګې ور باندې وهلای سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمیر مینوالو ازادي رادیو ته ویلي و چې له 15 تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی لخپل جیب مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دا ملي وانه نوی دې ته پرمختګ ورکو ودا ورکو لکلونه کلونه په خپل شخصي لګر تر ساتلې تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو خو حکومت هم خنه ده چې د دولت مسؤلین شاله وخت چې مصرف کوي کوم وخت.
سانګې د لس کسیزې او دولس کسیزې ډلو له لورې تر سره کیږي چې سپرلی پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخصوي میژوي په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېری دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبرې دو سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران خاړو زحمت شبر لته سو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوند دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زماوند دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوند دا آی های ستا غوند دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زماوند دا Laura zeta khamchila shura dagasta bandida